نه لري په لومړی ګام کې لا سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پانتون هر بور سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي، وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي، چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي، چې دا ډیر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه، او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه ته، چې د امریکي بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وې، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وې. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستري بورس ته ووتلم، هغلته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ ده. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه د یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده، چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینو نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډیر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي، چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په زون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و، تلفات ډېر و، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای، او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي، خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوطي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونو ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي، او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب ابراهیم سره مرکه کړې ده، چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم
رحیم صاحب ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیپنینګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرۍ دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي. بعضې په برنامې دي چې هغه هیڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسې باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرامونه په دې کې هم کم داسې سختي نه لري چې څومره باید سلنه وي. یوه اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده، هغه د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې تاسې انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ماته چې ګزاره کوي. نو په ګزاره حال انګریزۍ باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کېږي. تاسې باید په ژبې باندې حاکم یاست. اقلا دومره وکولی شئ چې که تاسې امتحان ته ځي او تاسې چې یو مقاله ولیکي، تاسې یو دوه درې پاڼې او یو مقاله ورته ولیکلی شي. بل دا دی چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو دپاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هېوادونو کې چې کوم بورسونه وي په هغه کې بیا ډېر داسې دوی خپله د انګریزۍ امتحان اخلي. خو ماسټري برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو په هغه کې هم استثناات شته دي. بل اکثر هېوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضې مدني حرکتونه دي، بعضې ټولنې دي، بعضې ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوخت دي، دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړي، خو ډېر فعال دی. نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغو ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسې د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسې نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسې څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته چې زه غواړم راتلونکي کې معین یا وزیر شم. ښه صحیح ده، معین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر دی، صحیح ده. څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسې انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسې انتخاب کړی، هغه نه تاسې خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسې مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسې واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسې کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسې ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسې زده کړي، په کوم شکل باندې زده کړي، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسې په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسې خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسې نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسې په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسې نه غوښتي وي، د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسې په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي، خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسې بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسې موضوع درکړي، تاسې هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسې وایئ چې تاسې دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسې یو مضمون لیکي د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسې باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسې نه کړي دي هغه تاسې پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسې ته ګډوډي کړي، تاسې وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه، خو د چا چې انګریزي زدي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مسافر غنڈے والا مات میں دے غرور ہے وہ سوالگر غنڈے والا سمر سخت مزل وہ پس سخت یوں میں پیدا کر لے اوس دې دروازه کې مار ور غوندې ولاړ ما غلې کوڅه کې مسافر غوندې ولاړ ما ماته مې د غرور هي وسوالګر غوندې ولاړ ما سمر سخت مزل و په سخت یوم پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غوندې ولاړ ما سوایم غد من اوزی سوکھ سنگا درتا ہوں چیز